ازادي رادیو قدر من اوریدونکو سلامونه د خبري ټولګه ته مو زه هر کله کومه پایل کو د دې سات په خبرونو د طالبانو د حکومت ستره محکمې اعلان کړی چې په پکتیا او کندز ولایتونو کې څلور کسان په درو وهلې دي. دغه محکمې د چهارشنبه په ورځ د جدي په 12مه پر خپل ایکس پاڼه یا خوانی ټویټر کې پر یو اعلامیا کې لیکلي چې په پکتیا کې دوه کسان د غلا په تور په عام محضر کې او د یوې ښځې په ګډون دوه نور کسان له کوره د تیښتې په تور په درو وهل شوي دي. له هغه وخت چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان واک بیرته ترلاسه کړی په لسګونو کسان یې په مختلفو تورونو په محضر کې وهلي دي. د بشري حقونو سازمانونو د طالبانو غوښتي چې په عام محضر کې د دا ډول مجازاتو مخه ونیسي. د طالبانو د حکومت د ټولګټ وزارت وایي د کابل غور لوی لار نن د جدي 12مه د ترافیکو پر مخ پرانستل شو. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن در خپل اکسپانی افغاني ټویټر کې په یو پوسټ کې لیکلي چې دغه سړک د بیا پرانستلو لپاره آماده دی. نو موړی وړاندې ویلي چې تیر شپه د کابل غور لوی لار د کوتل بیک د واوري ورېدو لامل تړل شوی و. حق شناس هم ویلي چې په سالنګ کې د واوري ورخلا هم دوام لري او د سالنګ د لوی لارې دواړو غاړو ته مسافرونکو موټر تک راته کولای شي. د خبريالانو نړیوال فدراسیون 2023م کال د خبريالانو لپاره تر ټولو خنړی کال بللای دی. دغه فدراسیون د چنګاخ په 12مه نیټه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې سا کال د 14 خزینه خبريالانو په ګډون 122 خبريالانو وژل شوی دي. دغه راپور ښيي چې د خبريالانو د وژنې 50% د منځري ختیځ په سیمه کې په ځانګړي ډول په فلسطین، لبنان او سوریه کې شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د 2023م کال د اکتوبر له 8مې راهیسې یوازې 140 ریالان په فلسطین کې وژل شوې دي. دا دغه فدراسیون د راپور لمخې تیر 2023 میلادي کال په آسیا کې 22 خبريالان، په امریکا کې 9 خبريالان او په اروپا کې 4 خبريالان وژل شوي وو. که څه هم په دغه راپور کې د افغانستان په اړه څه نه دي ویل شوي، خو هغه سازمانونه چې د افغان خبريالانو لپاره کار کوي په خپل کلنۍ راپور کې په 2023 کې د خبريالانو او رسنیو وضعیت ډیر خراب بللای دی. د 2023 میلادي کال په جریان کې بریتانیا ته د کوچنیو کښتیو لالارې د غیر قانوني کډوالو پر رسیدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی چې د افغان کډوالو ډلې تر ټولو لویه برخه جوړوله. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د شمیرو لمخې تیر کال په مجموعي ډول 16,316 غیر قانوني کډوال د انګلستان سواحلو ته په وړو کښتیو کې رسیدلی دي چې د 2023 کال په پرتله 25% زیاتوالی پکې راغلی دی. د بریتانیا لومړي وزیر کیر سټارمر ژمنه کړې چې د افغانستان د انسان قاچاق کوونکو شبکې به له منځه یوسي او په دې برخه کې د اروپایي او نورو هیوادونو سره تړونونه هم لاسلیک کړي دي. په پاکستان کې د پولیو یا ګوزان د ناروغیو د پیښو په اړه تازه خبرې شوې شمیرې ښیي چې په 2023 کال کې په دې هیواد کې د پولیو پیښې د ډراماتیک ډول زیاتوالی پکې راغلی دی. د وروستیو شمیرو له مخې تیر کال پاکستان کې 18 ماشومان په ګوزان اخته شوي، په داسې حال کې چې په 2023 کال کې یوازې 6 پیښې ثبت شوې وې. پولیو یا ګوزان چې تر ډیره یې قربانیان ماشومان وي، له پاکستان او افغانستان پرته په ټوله نړۍ کې له منځه تللی. جګړې او وسله والې شخړې د دې ناروغۍ د له منځه وړلو د هڅو په وړاندې لویه خنډونه ګڼل کیږي. د چهارشنبه په ورځ یو موټر د امریکا د نیو اورلینز ښار کې د خلکو په ګڼې ګوڼې ورغلی چې په ترڅ کې 10 کسان وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان دي. دا خبره د دې ښار د بیړنیو پیښو په وړاندې د غبرګون ادارې کړې ده. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د نیو اورلینز د پولیسو له قوله ویلي چې خلکو ته ویل شوي څو د پیښې له سیمې ځانونه لرې وساتي. تر اوسه پورې د پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. نیو اورلینز د امریکا متحدو ایالتونو د لویزیانا ایالت یو مشهور ښار دی. دا ښار د خپل کلتوري ځانګړتیاو، موسیقي، جشنونو او تاریخي ودانیو له امله شهرت لري. او د غزې چارواکو اعلان کړی چې د غزې په ترانګه کې د اسرایلو د دوو بریدونو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 9 فلسطینیان وژل شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت د چهارشنبه په ورځ په جدي توګه خبرداری ورکړی چې اسرایلو د غزې په شمال کې د جبالیا په سیمه کې یو کور په نښه کړی. په دغه برید کې د یوې ښځې او څلورو ماشومانو په ګډون 9 وژل شوي او لږ تر لږه 10 نور ټپیان دي. فرشتہ صاحب مو په دې خبرې ټول کې کار کولای کومه. وړاندې به په راپورونو کې را سره واوري چې په پاکستان کې تازه نیول شوی افغان کډوال مستونج شکایت
حاجی کیم چې موږ د روړې باندې وسنو بل یې خې دوم رضایت یې خنو چې حاجی نو دوی اوس موږ ته وایي چې تاسو ریپورت کوو نو زما هم پیټو کېسته کتر ته موږ دوی ریپورت چې نو هلته زموږ د سر خطر دی
او د دې تر څنګه دا راپور به هم واوري چې هغه چاودیدونکي توکي چې افغانان پکې جوبل شوي او یا هم له ستونزو سره ورسره مخامخ شوي دي له خپلو ستونزو غږیږي
جمعین په چاودنه کې مې دواړه په خېله لاس ور کړی دي او یو سترګه او راسره په څنګ کې یو څو ملګري هم راسره زخمیان شول
د خبرونه په لړ کې نور راپورونه هم شته نړیوال موضوع به هم راوخلو تر پای راسره اوسئ
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد څخه یو شمیر تازه نیول شوی افغان کډوال ویل هغه هیواد څخه د ایستلو په نیت یې حاجی کم ته انتقال کړی دی په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دا موضوع تاییدوي د دې شورا سرپرست میوند عالمی ازادي رادیو ته ویل دا کسان چې شمیر یې لزګونو کسانو ترسیږي په تیرو دوه ورځو کې نیول شوی او ډیری هغه کسان چې د ویزو موده یې پای ته رسیدلې د خود ملګرو ملتونو د شارپ ټوکن لري نور حال په دې راپور کې
په اسلام آباد کې د پولیسو لوري په تیرو دوه ورځو کې د لزګونه بي اسناده نیول شوی افغان کډوالو لډلې یو شمیر وایي دوی حاجی کم ته انتقال شوی کوم ځای چې د دوی په خبره کډوال ورنه افغانستان ته ستنول کیږي لا دوی څخه یو تن چې د پیټو پنوم امریکا ته د تکیز هم لري وایي دوه ورځې مخکې د ان او سی یا په اسلام آباد کې د اوسېدو د قانوني اسنادو د اخیستلو لپاره د ډي سي دفتر ته تللی و خو د پولیسو لوري ونیول شو د چنۍ غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
حاجی کیم کې زمونږ د روړۍ بندوبست نو بل یخنی دومره زیات یخنی و چې حاجی نو دوی اوس موږ ته وایي چې تاسو ریپورت کوو نو زما هم پیټو کېسته که چېرته موږ دوی ریپورت چې نو هلته زمونږ د سر خطر دی او بل دا چې دلته زمونږ کورنۍ دي زمونږ کورنۍ پاتې کیږي بچې مو دي اولادونه مو دي
د کم کې یو بل افغان کډوال رحیم الله چې دا هم د اسنادو د نه لرلو په تور تازه د پاکستاني پولیسو لوري نیول شوی ازادي راډیو ته ویل
ډي سي دفتر تر راغلم او خپل می جنوسي واخلم ویزه مې نه وځه پولیسو نیولم بیګا یې جی کیم تر اوسه مې دل ته ژوند دی رول لپاره هیڅ وسایل نشته بیګا شپه موږ ډیر یې خنۍ سره تیر کړې تقریبا موږ اوی اتیا کسان نیول شوی اوس راته دوی وایي چې تاسو ریپورت کوو
یو شمیر نورو افغان کډوالو هم له ازادي راډیو سره ورته اندېښنې شریکې کړي دا په داسې حال کې ده چې نن د جنوري اوله د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له لوري په اسلام آباد کې د پاتې کېدو لپاره افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پای ته ورسید د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د 2023 کال د نومبر په پای کې اعلان وکړ چې د دسمبر له 1 وروسته هیڅ افغان وګړی نشي کولای له اجازه لیک یا ان او سی سند پرته په اسلام آباد کې ووسیږي خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي چې ډیری افغانان چې د ویزو موده پای ته رسیدلې او د شارپ ټوکن لري ان او سی نشي ترلاسه کولای د دې شورا سرپرست میوند عالمی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه ورځو کې د پولیسو لوري لا اتیا تر نوي افغان کډوال دا اسناد د نل لرلو په تور نیول شوی چې ووسی حاجی کم ته انتقال کړي دی وايي د نیول شوی کسانو د خوشی کولو په برخه کې د دوی هڅو هم تر اوسه کومه نتیجه نه دا ورکړي
او دوی ټول حاجی کم په نامه سی کم دا الټول سوي دي دوی اکثرا 95% یا 99% دوی د شارپ یا په یونیسیار کې هم ثبت دي او دوی کی سونه لري کیس نمبرونه لري او د سی ویل سوي دي او د مهاجرینو سره زموږ په تماس کیو غوی ته مایل سی او تاسو موږ ریپورت کوو افغانستان ته مليګو دا به موږ د پاره دي دوی د پاره د ټول د پاره ډیره سخت وي چې دوی افغانستان ته لاړ شي او فامیلی نه دلته پاتې شي
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه ځینو پاکستانی حکومتي سرچینو ډیر ژر د هغو افغان کډوالو د جبري ایستلو د لړۍ د پیل کېدو خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د پیژندنې په کارتونو ای سی سی استوګن دي ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 8,00,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال په وروستیو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د تاسنولو لړۍ تیز کړه تازه پروند د طالبانو د حکومت تر واک لاندې باختر اجانس خبر ورکړ چې په تیر میلادي کال کې له پاکستان ایران او ترکیه نه نږدې 1,000,000 افغان کډوال په خپل خوخه او په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوې دي د پاکستان حکومت ویلي چې په دغه هیواد کې له 1.1 میلیون ډیر بیا اسناد افغان کډوال ژوند کوي او دا ټول بل خپل خاوري وباسي
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
2023 کال په نړۍ کې د خبريالانو لپاره تر ټولو مرګونی کال بلل کېږي. د خبريالانو نړیوال فدراسیون یا IFG د تیر کال په وروستۍ ورځ د موضوع په څرګندولو زیاته کړې چې د یاد کال په ترڅ کې په ټوله نړۍ کې 122 خبريالان او د رسنیو کارکونکو وژل شوی دي. که څه هم په دې راپور کې په ځانګړي ډول د افغان خبريالانو د وضعیت په اړه څه نه دی ویل شوی، خو په افغانستان کې د نننه خبريالان بیا وایي دغه هیواد کې تر ټولو بد کال پیل کړی وو. نور حاله فیروزه عزیزی اورو.
د خبريالانو نړیوال فدراسیون IFG 2023 کال په نړۍ کې د خبريالانو لپاره تر ټولو مرګونی کال بللای دی. IFG د سیشنبه په ورځ د 2023 کال د دسمبر په 1 د یو راپور په خبرولو ویلي چې په نړۍ کې په دغه کال کې د 14 خزینه خبريالانو په ګډون 122 خبريالان او د رسنیو کارکونکو وزل سوي دي. وړاندې راغلي چې د خبريالانو د وزنو 50% پیښې د منځني ختیځ په هیوادونو کې لکه لبنان، فلسطین او سوریه کې رامنځته سوي چې یوازې په فلسطین کې د وزل سویو خبريالانو شمیر د 2023 کال د اکتوبر له 13 124 کسانو ته رسیدلی دی. د خبريالانو نړیوال فدراسیون ویلي چې په 2023 کال کې 22 خبريالان په آسیایي هیوادونو کې وزل سوي دي. له دې شمېره وطنۍ په پاکستان او درې نورې په هند کې وزل سوي دي. دغه شان په 2023 کال کې په امریکا کې د 9 خبريالانو او په اروپا کې بیا د 4 خبريالانو د وزل کېدو راپور ورکړل سوی دی. IFG له ملګرو ملتونو غوښتي چې د خبريالانو د ساتنې لپاره د هڅې وکړي. که څه هم په دې راپور کې په ځانګړي ډول د افغان خبر خبريالانو د وضعیت په اړه څه نه دي راغلي، خو په افغانستان دننه یو شمېر خبريالان وایي یاد هیواد کې تر ټولو بد کال تیر کړی دی. دغو خبريالانو ازادي راډیو سره په خبرو کې د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې د طالبانو د حکومت له لوري د لګول سویو محدودیتونو او اقداماتو خبره کوي او وایي چې تیر کال په افغانستان کې نارینه او ښځینه خبريالان آن له مرګونو ګواښونو سره مخ سوي دي. یوې خبريالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
سالی که گذشت متاسفانه یک سال خیلی سخت برای من و تمام هم مسلکانم بود.
تیر کال زما او زما هم مسلک و تا دیر سخت کال بود. ده طلبانو لخوا ده بیلا بیلو فرمانونو صدر اول و زمک پر چارو مستقیم غیز دلود. ما چلی اوی غلگیزی رسانه سر کار که و وزگار شوم. زگه ده رسانه و مسئولین مو ویری دل چکه دایشی رسانه ور بندی کلی. زیاده کرم چه استفا ور کرم. ده امرو بالمعروف لخوا ما تا او زما هم کارانو تا دیر گواخونه کدن. تر سال لندی و زما را پورو نترخ پریدو روست بیر تا پاک دل شول.
یو خبری ریال چې بیا د طالبانو د زندان تجربه هم لري، تیر میلادي کال د افغان خبريالانو لپاره لننګونو ډک کال بولی.
2023 کال د افغانستان د نن د خبريالانو لپاره لننګونو ډک کال بو. لا هم محدودیتونه موجود وو او اوس هم شته. اطلاعاتو ته لاسرسی خورا محدود وو، سانسور ډیر زیات وو. خبريالانو طالبانو له ویرې ونه شوی کولی چې ځینې موضوعاتو ته خبري پوخ خپر کړي. سانسور خود سانسوري ډیره زیاته وه. همدا تونه و چې ډېرې مهمې پېښې له خبري پوښښ پاتې شول. خبريالانو ملاتړي بنسټونه هم په خپلو چارو کې پاتې راغلي دي.
له دې سره د افغانستان د خبريالانو مرکز 2023 میلادي کال د خبريالانو لپاره تر ټولو بد کال بللای دی. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه سال 2024 میلادي هم بدترین سال برای خبرنگاران افغانستان بوده.
بعد از مرګ 2023 کال د افغان خبريالانو لپاره ترین کال وو. په دې کال کې د خبريالانو د حقونو د سرغړونو 131 پېښې شوې چې د 13 رسنیو د خپرونو د بندېدل او 50 خبريالانو نیول کېدل هم پکې شامل دي. په 2023 کال کې پر رسنیو د طالبانو و فرمانونو صادر شوې چې له امله یې رسنۍ ځان سانسورولو ته اړ شوې دي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز له دې وړاندې ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د خبريالانو د بشري حقونو سرغړونې 8% لوړې شوې دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د خبريالانو حقونو تجمندي او ادای کړي چې هیڅ خبريالې د حق د کار لامل نه دی نیولای. خو د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د 2023 کال په نوومبر میاشت کې ویلي و چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د خبريالانو له حقونو د سرغړونو 300 پېښې ثبت کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو زموږ کله ازادي رادیو نه اوري. یو شمېر افغان مېرمنې وایي د ښځو پر کار د طالبانو بندیزونو د دوی اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. دوی نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې 2023 کال له بد وضعیت سره مخ وو. اقتصاد پوهان بیا وایي د ښځو پر کار بندیز به د افغانستان اقتصاد له جدي ننګونو سره هم مخ کړي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې اورو.
یو شمیر افغان میرمنې وایي د طالبانو لخوا د دوی پر کار او فعالیتونو محدودیتونو د دوی اقتصادي ستونزې ډېرې کړې دي. دغو میرمنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی 2023 زیږدیز کال په سختو او له ننګونو ډک اقتصادي حالاتو کې تیر کړ. د تخار ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي او په خپله په یو نادولتي بنسټ کې دنده درلوده، د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
کار میکردم و با پولی که داریو.
ما پی وی انجو که کار کوم. خواه اید می درلوده و پزان تکیه هم. پلار او رور تا میلاس اوگ نو. آن دخپلو وڑو خواین دورونو فیس با می هم ورکاوه. وس آن خپلو میلمنو تا رسیدن نسم کولای. ده بیکاره لامه لامسترس زیاد سوای. او زما پا عدی کوی اغیز کردائی. حس کوم لطولن هزویگم. ده زما پا وردیا منفی اغیز کردائی.
توانایی فکری ما تاثیراتی گذاشته.
د کابل هر یو اوسیدونکو چې د هم نغوړی نومې پر راپور کې واخیستل شي وایي د طالبانو له بیا واکمنې دوه مخکې په یوې دولتي اداره کې کار کوي او له بوسکاري دوه وروسته خورا ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ شوي.
من از جمله صدا خانم افغان هستم که جبران از وظیفه
برخواستم. زده سلگون و نور و میرمن و پسیر ده دندی پری خودو تا عرض شوم. بس چه ده کلون و کار و فعالیت روز تا پکور نستیم، لدیر و اقتصادی او روانی ستونزو سرمخیم.
روان ما تاثیر بد گذاشته.
پورته وخت کې د اقتصادي چارو شنن کې وایي چې د ښځو پر کار بندیز د افغانستان اقتصادي برخه کې ننګونې رامنځته کوي. یو له دوی څخه اظهار الحق فضلی ازادي راډیو ته وویل چې افغان میرمنې د اقتصادي او تولیدي ځواک لویه برخه ده.
نو کوم شوم غوای چې خزي د اقتصادي څرخ یو عمده برخه تشکیلوي او کچیر منګه خزي له اقتصادي څرخ څخه لری کوو یا د خزو ګډون په اقتصادي څرخ کې یا اقتصادي فعالیتونو کې منګه کم رنګ کوو یا لمن زړو، دا په دې معنا ده چې په ټوله کې منګه اقتصادي فعالیتونه یا په ټوله کې د هیواد یو اقتصادي وضعیت مونږه ضعیف یا 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 اقتصاد متاثر کړ.
په 2021 کال کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بیا واکمنې د وروسته لشبګم چورګې پورته تر پانتونونو د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. دغه شانې د افغانستان په ډیری دولتي او ټولنه دولتي ادارو کې د ښځو پر کار محدودیت لګولې او د دې ترڅنګ هغوی له ټولنیز، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم منع کړې دي. د طالبانو حکومت تل دا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړی دي، خو په تر ټولو وروستي مورد کې د دوی د حکومت د اقتصاد وزارت دوه کاله وروسته له دې چې د هیواد په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه، د یکشنبې په ورځ د جدي په نهمه یو ځل بیا پر دې بندیز ټینګار وکړ او خبرداری ورکړ چې که نادولتي بنسټونه له دې امر څخه سرغړونه وکړي، د دوی جوازونه به لغوه شي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
روسیه د اوکراین له لارې اروپا ته د غازو لیک بند کړی دی. د روسیې دولتي شرکت غاز پروم وایي چې د اوکراین له لارې اروپا ته د غازو عرضه یې درولې. دا وروسته له هغې ده چې په دې برخه کې اوکراین د غازو د ترانزیت د هغه تړون نوي کول رد کړي چې پر دې هیواد د روسیې د پراخ تیری مخکې لاسلیک شوی وو. نور حال په دې راپور کې واوري.
د روسیې د غازپروم شرکت دا پریکړه نن د 2025 میلادي کال په لومړۍ ورځ پر خپل ټلګرام اعلان کړه. تمانه کېږي چې د روسیې څخه د غازو د لیک دا بندیدل به اروپایي مشتریانو ته سملاسي کومه ستونزه رامنځته کړي، ځکه چې ډیرو اروپایي هیوادونو په تیرو څو کلونو کې له روسیې غازو څخه د ځان خلاصولو لپاره هڅې کړې دي. سلواکیا، هنګری، اتریش او د بالکان یو شمېر هیوادونه لا هم په ډیره کمه پیمانه د اوکراین له لارې لیږدیدونکي د روسیې غاز کاروي. په دې برخه کې ملداویا زیات خطر سره مخ وه، ځکه چې په دغه هیواد کې یو مهم برېښنا کوټ د روسیې په غازو چلیږي. د ملداویا چارواکو د تیرې میاشتې په ترڅ کې د مسکاو او کیف ترمنځ د ترانزیت تړون د پای ته رسیدو په تمه بیړنۍ حالت اعلان کړی و. دغه برېښنایي تاسیسات چې په ترانسډنستر سیمه کې موقعیت لري د جنوري په لومړۍ نیټه یې بندیدل پیل کړل. د انرژي د دې تاسیساتو چلوونکي شرکت ویل چې له روغتونونو پرته د ټولو کورونو او اداري ودانیو لپاره به د مرکز ګرمۍ او ګرمو اوبو ارزه کول پرچابي کی. دا روښانه نه ده چې آیا د هغې برېښنا په لیږد کې به هم کومه پرچابي رامنځته کیږي که نه چې دا د انرژۍ تاسیسات یې د مولدووا نورو برخو ته ورکوي. د اوکراین د انرژۍ وزیر په یو بیان کې ویلي، موږ د روسیې د ګازو ترانزیت بند کړی، دا یو تاریخي ګام دی. په دې اعلامیه کې زیاته شوې چې په دې اقدام سره به روسیه د خپلو ګازو بازارونه له لاسه ورکړي او له مالي پلوه به زیانمنه شي. تر دې مخکې په 2022 میلادي کال پای کې د نورد سترین په نوم هغه پایپلاین ویجاړ شوی و چې د سمندر له لارې د روسیې ګاز اروپا ته انتقالوي. تر هغې راوروسته دا د پخواني شوروي اتحاد له دورې پاتې له روسیې څخه اروپا ته د ګازو د لیږد وروستی پایپلاین و چې نن وتړل شو. دا یامال اروپا پایپلاین چې د بلاروس له لارې د روسیې ګاز پولنډ ته لیږدول هم د اوکراین د جګړې له کبله بند شوی. روسیې یو وخت د اروپایي ټولنې د طبیعي ګازو نږدې نمایي اړتیا تامینوله، خو د 2022 کال له فبروري وروسته اروپایي ټولنې په ډراماتیک ډول له روسیې څخه د ګازو واردات کم کړل. د اروپایي هیوادونو ډیری پیرودونکي اوس د بدیلو سرچینو لکه د متحده ایالاتو، قطر او ناروې د مایع طبیعي ګازو څخه ګټه اخلي.
تاسو زموږه کلاس د رادیو ناوړی دغه راپورونه ورته نور راپورونه کولای شي زموږه په ویب پاڼه azadi.com کې ولولای واوري او کولای شي چې ازادي رادیو وسلر 20 ساعت په ټول افغانستان کې واوري. ور بشو د خبرونه نور راپورونه ته د سره صلیب نړیواله کمیټه وای په 2023 کال کې په ټول افغانستان کې د چاودیدونکو توکو لامل تر 3500 زیاتو افغانانو ته مرګ ژوبل وخت د چې ډیری پکې ماشومان دي. دغه کمیټه د اندېخنې په خودلو سره ویلي دي چې افغانستان لا هم د ناچاود توکو په وړاندې یو ځانګړی هیواد دی. بلخو بیا په ماینون او خطرناکو چاودیدونکو توکو کې جوګبل شوی افغانان وایي چې په خپل ژوند کې لبی لا بیلستونزو سره مخ دي. دا چې د دوی ستونزې څه دي دا به د دوی نه واورو. په دغه راپور کې فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی وایي ورې پرته هم خبرونه ترازو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی رحیم و اوس په لکړو ګرځي او وایي په خپل ژوند کې لبی لا بیلستونزو سره مخ دي.
د کابل ښار اوسیدونکی نوراغا هم ورته کیسه لري.
انساني حقوق معلوم ته بيخي نه پټولنه کې څوک ورته ورکی او نه په دولت کې پټولنه کې دا اکثر بدرنګ فکر کې هغه ستونزې مشکلات چې به معلول دي تګ ورته دي او اقتصادي مشکلات دي تعلیم ستونزې دا.
دا په داسې حال کې دا چې د سر صلیب نړیوالې کمیټې ICRC د سه‌شنبه په ورځ د دسمبر په 1/3 د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په تیر 2023 کال کې په ټول افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو په چاودنه کې 455 ملکی افغانانو د مرکزوب له وخت ده. د کمیټه ویلي دا مرکزوب له د ماینونو او ناچاودیدونکو توکو په 204 د سپیکو کې رامسته سوي ده. د سره صلیب نړیوالې کمیټه که څه هم نه دی ویلي چې په دې شمیر کې څومره کسان وزل سوي او څومره ټپیان دي، خو زیاته کړي ده چې د قربانیانو له ډلې 359 وازی ماشومان دي. خو د دغه کمیټه په خبره دوی په تیر یو کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د چاودیدونکو توکو د خطرونو په اړه 240,000 افغانانو ته چې ډیری ماشومان دي د عامه پوهاوي پروګرامونه وړاندې کړي دي. ICRC په افغانستان کې د ښځو، ماشومانو او معلولینو په ګډون د زیانګالو ډلو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړي او له نړیوالې ټولنې اړمنو خلکو ته د اوږدمهاله مرستو پر رسولو ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د یو شمېر مؤسسو مسؤلین وایي سره له دې چې په دې برخه کې لا زیات کار ته اړتیا ده، خو د بودجې له کمښت سره مخ دي. MATC چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د ټولو کورنیو او نړیوالو مؤسسو څارونکو او همغږي کوونکو اداره ده، یو مسؤل محمد یوسف یوسفی ازادي راډیو ته وویل.
کمبود بودجه متاسفانه که دونارا اکثرا کمکای خدا که قسم که در وقت دوران سابق بود کمکای خدا کم کردیم.
اوس محل د بودجه لکمخ سر دیر مخیو زکه دوناران یعنی ملاتړی د تیر وختونو پشان مرسته نه کوي. کچیری دوناران مرسته وکړي موږ بل ماینونو ډکی هغه ساحه چې لومړی توبونو کې مودي پاکی کړو تر څو وکولای شو لک تر لګه د ملکی مرګ جوړ راکمې کړو. خو کدی موسسو ته بودجه ورنکل شي کیدای شي دا طلبات تر ډیرو کلونو دوام وکړي.
ښاغلی یوسفی په خبره دا مهال په ټول افغانستان کې ټولې نه د ماین پاکۍ مؤسسې فعال دي چې درې بهرنۍ او شپږ نورې کورنۍ مؤسسې دي. د ده په خبره دا مؤسسې 2500 کارکوونکي لري. د یادونې ده چې د ځمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال پروګرام یا ICBL د تیرې نومبر میاشتې په شلمه په خپل یو راپور کې افغانستان له میانمار او سوریې وروسته درېیم هیواد یاد کړی چې تیر 2023 کال کې د ماینونو له امله خلکو ته ډېره مرګ ژوبلا اوښتې وه. دغې نړیوالې ادارې ویلي چې په تیر 2023 کال کې ځمکنیو ماینونو په افغانستان کې 650 کسان وژلي او ټپیان کړي دي. د یادونې ده چې افغانستان له لسیزو راهیسې په دوامداره توګه له جګړو ځپلو هیوادونو دی چې هم د جګړو د چاودیدونکو توکو پاتېشونو او هم له وړاندې ښخ شوي ماینونه یې وخت په وخت وګړو ته مرګ ژوبلې اړوي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 501
افغانستان کې لړ وړ د کړو فارغ شوی یو شمېر ځوانان وی له فرغت وروسته له بیکاری او لستونز سره مخ دي. د چدوې څستونز لري په دغه راپور کې ورو
ما در شرایط اقتصادي خیلی بد
د پروان ولایت اوسیدونکو کې میلاد وای نګدی یو کال کېږي چې د ژورنالیزم له پونځي فارغ شوی خو تر اوسه نه دی توانېدل چې د خپلې رښتې مطابق دنده ومومي. نو موري ازادي راډیو ته ویل چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او کار ورته پیدا نشي اړ دی چې د کار د موندلو په لټه گاونډي وی هیوادونو ته ولاړ شي.
روز بر روز هوا در حال سرد شدن است.
هوا سړه شوې ده خو موږ د کور د ګرمولو لپاره آن لرګي نه لرو. اقتصادي حالت مو کمزور دی. د ژوند شرایط ډېر سخت دي. په تیر بیا د ځوانانو لپاره چې بیکاره دي که حالت همداسې دوام وکړي او موږ د خپلې رښتې مطابق یا له رښتې خلاف دنده پیدا نه کړو آن اړکیږو چې د ناقانوني لارونه په ګټې اخیستنې بهر ته ولاړ شو. که دا سفر زموږ د سر په بدل هم تمامېږي خو موږ مجبور یو ځکه باید د کورنۍ لپاره
سیو
کټو با جان خط بازی وکنیم. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شفیق چلی او خصوصي په هنتون څخه د اداري او ډیپلوماسي په برخه کې فارغ شوی وای لدی عمل مایوس دی چې دند نشي پیدا کولای
او دا ډیر سخت صحه مې چې کله سره خپل مسله کې دند لا سره نه وړي ځکه د تحصیلی دوره ډیر سخت دوره مې د یو محصل د بار غربت فقر زګال ته قلم ته ضرورت وی کله به قلم او کله به نو کتابچه همداسي کتابونه بل اخره بیا بی فایده شي سلور کله تحصیل وک بی فایده شي سړی ډیر زیات مایوسه کیږي کله کله خو زړه غواړي چې د خپل اسناد استوس وځو.
دغه ځوانان د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته کاري زمینی برابر کړي. د اقتصادي چارو کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت باید د خصوصي سکتور په مرسته لوستو ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي. لډلې عبدالنصیر رښتیا ازادي راډیو ته ویل
نو حکومت مسولیت لري چې ځوانانو لپاره کار پیدا کړي ځکه چې ځوانان راتلونکي نسلونه دي او دوی که وطن او هیواد دوی پورې اړه لري. نو که چېرته دوی د نن په افغانستان کې کار ورته پیدا نشي نو خامخا د کډرونو زموږ دي. هم حکومت وظیفه لري هم ملت وظیفه لري. نو په څنګه حکومتونه تلاش کوي چې سکتور خصوصي حمایت کړي تر څو چې سکتور خصوصي دوی ته زمينه د کار او اشتغال مهیا کړي.
په افغانستان کې لوړو زده کړو فارغ یو شمېر کسان ادعا کوي چې طالبان حکومت په ادارو کې استخدام د اړیکو پر بنسټ ترسره کیږي او د لوړو زده کړو لرونکي کسان چې په شرایطو هم برابر وي له پامه غورځول کیږي. خو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفي تیرونی د کابل پوهنتون د دروي زره محصلینو د فراغت په غونډه کې ویل چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د دوی حکومت درې سل وزره د لوړو زده کړو لرونکو کسان د آزاد رقابت لاري په دندو ګمارلي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ نوموړي ټینګار کړی چې دوی تل هڅه کوي چې د لوړو زده کړو لرونکو کسانو ته کاري زمینې برابرې کړي، خو ظاهرا لیدل کیږي چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې بیکاري زیاته شوې او زیات شمیر مسلکي او اکاډمیک کدرونه د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول بیکاري